فرشته جانې دوستانو د ازادي رادیو دایو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان پر فضا باندې پر الوتنو د بندیز له امله زرګونه افغانان په هند کې ایثار پاتې دي او افغانستان ته ستنېدو ته منتظر دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د سولې په پروسې، د افغانستان پر حالاتو، د هند او پاکستان د روان کړکیچ د اغیز په اړه هم اورئ. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. ټاکل شوې ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه یو ورځنۍ لوبه وکړي او متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چنې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا مو د استراحت ورځې اعلان کړي دي او په دې دوه ورځو کې به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوو. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبې پر سپیل شوې او تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا دومره ویل شوې دي چې خبرې ګټورې دي. ټاکل شوې ده چې نن د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي. دا 50 اووریزه لوبه د کابل په وخت ماسپښین 12 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په ملي لوبډل کې یو لړ تغیرات راغلي دي.
ټاکل شوې ده افغانستان کرکټ ملي لوبډل نن د افغان کرکټ ملي لوبډل سره د 50 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي. په 50 اووریزو لوبو کې به یو شمېر نور لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شي د افغانستان استازیتوب وکړي.
افغانستان په هند کې د روانو لوبو په ترڅ کې له ایرلند سره تر اوسه د شلو ورونو درې لوبې کړې دي چې درې واړه یې ګټلې دي. تمه ده چې دواړه هیوادونه له یو بل سره یو ټیسټ لوبه هم وکړي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست نوې ودانۍ پرانستل شوه. د بامیان د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست احمد حسین احمد پور ویل دا ودانۍ پرون د وزارت د مرستیاله مشغان مصطفی مخې ته پرانستل شوه او ګټه اخیستنې ته چمتو ده. د ښاغلي احمد پور په وینا پر دې ودانۍ د خرچوړونې د وزارت تر 23 میلیون ډېرې افغانۍ لګېدلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې او چین اندېښنه ښودلې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه بهر شي. پنټاګون پرون ویل د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شاهانان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد نور پوځي ګامونه پورته نه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغم کار واخلي. هغه وایي دا شخړه کېدای شي چې د دواړو هیوادونو او ټولې سیمې لپاره خطرناکې پایلې ولري. چین چې د پاکستان نږدې متحد دی هیله څرګنده کړې ده چې نوی ډیلی او اسلام آباد به د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. روسي هم پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې آرام شي او د شخړې په هواري کې د منځګړتوب پیشنهاد هم کړی دی. هند او پاکستان دواړو پرون ادعا وکړه چې د یو بل جنگي الوتکې ویشتې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته تر هغې بحراني شوی چې د فبروري په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید 44 هندي پولیسو وژل. جیش محمد وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې د دې انتحاري حملې مسؤلیت منلی دی. هند پاکستان تورنوي چې په برید کې لاس لري، خو اسلام آباد بیا د هند دا ادعا بے بنسټه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ. دی غواړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وهڅوي چې په سوریه کې د ایران د حضور مخه ونیسي. مخکې تر دې چې نتنیاهو له ولادیمیر پوتین سره وګوري، وی ویل
האיום הגדול ביותר ליציבות ולביטחון באזור.
די ווי פסימה כי דמנית או סובת תרוטולו סטרגוח איראן או דהגה מתהידן או רמנס תקרה די או מנג בה הרה הרה הצה וקלו צ'י דהגה גוח מחה וניסו. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړ چې د ایران پر ضد چې د اسرائیل لمنځوړلو خبرې کوي خپل هڅو ته دوام ورکوي. او مایکل کوهن چې د اوږدې مودې په موخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیلو د کانګرس استماعي غونډې ته وویل
The last time I appeared before Congress, I came to
They were terzal che ze Congress taraglam de de la para raglam che de khagli Trump himayat okram nan ze de de la para daltayam che de khagli Trump pa barake haqiqat wayam Michael Cohen ziyata kra che Trump yo farib kara aw mutaqallib de aw de 2014 kal da wasl mashri da wasl mashri de intikhabato par mahal la hago muzakirat o khabaro che pa Moscow ke ba de Trump asman se ke ودانه جوړیږي. دا د مایکل کوهن د هغو سختو تورونو یو برخه ده چې پرونی د کانګرس استماعي غونډه ته وکړي. مایکل کوهن بیا ویل چې زه شرمېږم چې ولې مې د ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني کارونو په پټولو کې برخه اخیستې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان او هند ترمنځ د ورستی کړکیچ له عمله پاکستان له پرون راهیسې په خپل فضا باندې د الوتکو په تیرېدو بندیز لګولې ده. د افغانستان الوتکې هم له دې فضا څخه هند ځي او افغان الوتکې پرون ستنې کړې دي. زرګونه افغانان بیا په هند کې بند پاتې او نشي کولای چې له همدې عمله افغانستان ته بیرته ستانه شي.
د افغانستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم ملکي پروازونه دي د هغه د پاره خنډ جوړول نړیوالو قوانینو څخه نقص دی. دا یو ډول نه یو ډول د پاکستان هغه فارن پالیسي ده چې دی د افغانستان په وړاندې د هندوستان په وړاندې لري.
د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ به د افغانستان پر پروسه څه ډول اغیز وکړي؟ پاکستانی مقامات څو ځل ویل چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجه به د افغانستان د سولې مذاکرات متاثر کړي. پر دې اړه د کارپوهانو نظر اخلو.
پاکستان باید خپلې پخوانۍ خبرې له یاده ونه باسي چې افغانان دې د خپلې جګړې غم خپله وخوري. نن چې دوی دا خبره کوي یو رقم په ځان باندې خپله عریضه کوي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د افغانستان 12 غوره ځوانان معرفي کړل او دوی ته ایوارډونه ورکړل. د نورو ریپورټونو سربېره د خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعات هم لولو. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه پروګرامونه اوري، د بشري حقوقو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. په زرګونو افغانان په هند کې انتظار دي چې کابل ته ستانه شي، خو د پاکستان پر سر الوتنې بند شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې تر اوسه به سبا هڅه وکړي چې هر څه ژر دا ستونزه هوار کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلی کړکیچ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. تفصیل له احمد شبر نورو.
پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ البوتنی ځنډولې دي. د پاکستان او هند ترمنځ وضعیت ترنګلې دی او ریوټرز اژانس د امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر د یو مسول په وینا چې د نوم لاخې سو ډډه کړې د خبر ورکړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې امکانات خورا زیات دي او واشنگتن دې ته ډیر اندیشمن دی او له دواړو لوریو څخه غوښتنه کوي چې لازغه مکار واخلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري ویاند قاسم رحیمی ازادي راډیو ته ویل
بر حسب اطلاعات کنټرول حریم هوایي پاکستان
د پاکستان د هوایي حریم د کنټرول د څنګه د معلوماتو لمخي د افغانستان کوم الوتنې چې د پاکستان پر سر هند ته تیرې دي تعلیق شوې دي. کله چې موږ دا معلومات ترلاسه کړل، موږ ټول شرکتونو ته خبر ورکړ چې هند ته الوتنې وځندوي تر څو چې بل ځل خبر راکوي ورته انتظار کیږي. د چهارشنبه پورز د کامیر هوایي شرکت الوتکله کابل د نیوی ډیلی په لور والوته، خو پاکستان اجازه ورنکړه چې د غیوات پر فضا تیر شي. د نړۍ ګڼو هوایي شرکتونو د بریټش، امارات، قطر، ګلف، سریلانکا او ایر کاناډا په ګډون پاکستان ته خپل الوتنې ځنډولې دي. یو شمیر هوایی شرکتونو لکه سنگاپور، ایر فلوت او فاینیر چې د پاکستان پر سر الوتنې کولې خپل پروازونه بند کړي دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وی چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ به تر هغو الوتنې درېدلې وي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ هوار شوی نه وي. په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د هند او پاکستان روان کړکېچ کې ادامه پیدا کړي له سیاسي پلوه پر افغانستان اغیز نه کوي، خو یو څه اقتصادي ستونزې ممکن پیدا کړي.
د افغانستان او د هندستان ترمنځ کوم پروازونه کیږي، ملکي پروازونه دي، دغه د فرخان جوړول د هغه نړیوالو قوانینو سره نقص دی او په ټوله کې دا یو ډول نه یو ډول بیرته د پاکستان هغه فارن پالیسي ده چې د افغانستان په وړاندې د هندستان په وړاندې لري. دا افغانستان او هندستان وکولی شي چې د دبي د لارې خپل پروازونو ته ادامه ورکړي او یو څه اقتصادي ستونزه به جوړ کړي، اما په سیاسي برخه کې د افغانستان په مسالې کې هیڅ اغیز نشي لرلای.
په دې اړه چې افغانستان هند ته د الوتنو پر بدیل لارې فکر کوي کنه، د ملکی هوایي چلند ادارې ویان شاغلی رحیمی وویل چې د دوی اداره به خپل ټول هڅه وکړي چې ژر تر ژره له افغانستان هند ته د الوتنو زمينه برابر شي. روسه تر دې چې نشته دوی اونې مخکې د هند تر واکلاندې کشمیر کې تر 40 ډیر هندي سرتیري ووشل شول او مسولیت په پاکستان کې مشت جیش محمد ډلی واخیست، د نوی ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکې چن شول. هند د دوشنبه په شپه د پاکستان تر واکلاندې کشمیر کې بمباری وکړه او د 300 تر هغهرو د وژلو ادعا وکړه. پاکستان بیا وویل چې د چهارشنبه په ورځ د هند یو میک 21 وتکه نسکوره کړي او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. هند هم د پاکستان د ویل وته کې د نسکوري دو ادعا کړی ده.
د احمد شیبر پر راپور کې مور دل چې په زرګونو افغانان په هند کې اظهار دي چې کابل تستان شي خود پاکستان پر سر د الوتنو د بندیدو له امله دوی نشي کولای چې وطن ته بیرته تستان شي. بلور ته افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په عکس العمل کې وایي چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نه لري. د دې وزارت وایان صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې د سه شنبه په ورځ ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه به د افغانستان د سولې په مذاکراتو منفي تاثیر وکړي. په دې اړه رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وایي صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د کمولو غوښتونکي د تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دې د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دې واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای سي. له دې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر او د پاکستان د پوځ ویان هم ورته څرګندونه کړې وي. دا په داس حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په هند کې په یوه انتحاري حمله کې له 30 زیاتو د هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته وړ مورز هندي جټ الوتکو د پاکستان په بلاکوټ سیمه کې د جیش محمد ډلې په مرکزونو هوایي حمله وکړه. د دوړو هیوادونو ترمنځ په تازه کړکېچ کې پاکستان ادعا کړې ده چې دوه هندي جټ الوتکې وشتي او پیلوټان یې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغه شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو 40 کلونو کې د ننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د افغان سولې په بهیر منفي اغیز کولای سي؟ کنه دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ موضوع کې پاتې کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ زیات شوی کړکیچ ته په پام سره آیا د دې خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بله بشپړه جګړه ونخلي؟ د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې په دې اړه د سیمیزو نړیوالو چارو د کارپوهانو نظرونه او د هند او پاکستان پوځي وړتیاو ته په یو رپورټ کې کتنه کړې چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پر هندي ځواکونو د وروستۍ حملې وروسته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ و د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواپه سیمه کې د فبروري د 14مې له حملې وروسته چې له 40 زیات هندي سرتېري پکې ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډېره د جیش محمد ډلې منلی، پر دې ډلې د هند حملې له ګواښونو وروسته د هند هوایي ځواکونو جټ الوتکو د تېرې دوشنبې په ورځ د پاکستان په بالاکوټ کې د دې ډلې یو لوی مرکز په نښه کړ. له دغې حملې وروسته په تیرو دو ورځو کې د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو هوایي او ځمکني ځواکونه سره مخامخ شوي او په خپلو کې څو نښتې کړې دي. په کشمیر کې د کنټرول لاین یا د هغې کرښې په اوږدو کې چې د کشمیر سیمه سره جلا کوي، د پاکستاني او هندي سرتېرو ترمنځ نښتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د بل د الوتکو د راغورځولو او یو بل ته د جګړې له ګواښونو سره آیا د دې خطر شته چې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي؟ د هغو هیوادونو چې په 1940 کال بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته تاسیس شوي ترمنځ د پیښو شوو درې جګړو دوی د کشمیر پر سر وي. شاشانګ جوشي چې له لندنه د خبرېدونکي اکانومست مجلې د دفاعي چارو ایډیټر دی، د ازادي راډیو د ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې پر هندي ځواکونو خونړۍ حملې او د هند پارلماني انتخاباتو ته په پام سره چې څو میاشتې وروسته ترسره کیږي، د دې ډېر احتمال و چې هند پوځي اقدام وکړي. د هغه په وینا له 2008 میلادي کال راهیسې داسې یو خطرناک وضعیت هیڅکله هم نه و رامنځته شوی. جوشي وویل هغه کال هم د هند او پاکستان ترمنځ په ممبئی کې د یهودانو پر یو مرکز د ریل ګاډي په مرکزي تمځای او څو عصري هوټلونو د منظمو حملو وروسته چې نوې ډیلي تور په پاکستان کې د رپ لشکرې ته یې بډلې پورې کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ او ته رسېدلی و. په دغو حملو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. د نیویارک د البانی په دولتي پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو کارپو کریستوفر کلری وای د پوځي شخړې د رامنځته کېدو احتمال ډېر زیات دی. هغه ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې هند به ښایي لکه د 2014 کال د پیښې په غبرګون کې د پاکستان د خاورې دننه محدود ځایونه په نښه کړي. په هغه پیښه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د اوري په سیمه کې 40 هندي سرتېري وژل شوي وو. د هند پراخ مساحت، نفوس او اقتصاد ته په پام سره داسې ښکاري چې د دې هیواد د ځواکونو شمیر د پاکستاني ځواکونو په نسبت زیات دی. اټکل کېږي چې هند به په اوس وخت کې په خدمت کې فعال 1,200,000 سرتېري ولري او د احتیاطي سرتېرو شمیر به هم د پاکستانیو 1,000,000 دوه برابره وي. دواړه هیوادونه د ټانکونو او نورو زغروالو وسایلو د لرلو په برخه کې هم سره توپیر لري. هند او پاکستان دغه راز بیلابیل توغندي او اټومي وسلې هم لري. هند لوی هوایي ځواک لري خو ډېرې الوتکې لکه په روسیه کې جوړې شوې میک 21 زړې دي. حال دا چې د پاکستان د هوایي ځواک جټ الوتکې څه ناڅه په عصري وسایلو سنبالې دي. د هند پراخ مساحت ته په پام سره د پاکستان په نسبت د دې هیواد بحري ځواکونه ډېر دي، خو په هر صورت ښاغلی جوشي په دې باور دی چې هند به د دې لپاره چې د جګړې په ډګر کې برلاسی وي د متعارفو ځواکونو د منسجم کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي د هند لپاره به څو اونۍ وخت ونیسي چې د پاکستان په وړاندې خپل ځواکونه له پولیس سره ځای په ځای کړي، خو پاکستان بیا په دې برخه کې د هند په نسبت ژر دا کار کولای شي. خو جوشي د دې یادونه هم کوي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد او پوځي بودیجې ډېر سره توپیر لري. د چارو کارپو کریستوفر اکل ریوای د دې په پام سره چې له 1991 کال راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه نه ده شوې، دا نه ده روښانه چې که د دوی ترمنځ بله بشپړه جګړه پیل شي هند به ګټونکی وي. د اکل ری په وینا له 1991 کال راهیسې ډېر څه بدل شوي. هغه وایي د کارګیل لنډې جګړې چې پاکستان د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وښوده چې دواړه هیوادونه به د جنګي وړتیاو له پلوه د یوې بشپړې جګړې د پیښېدو په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریک
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېله. ملالۍ بشیر نورو چې د نړۍ مطبوعاتو څرګلې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر خپل ویب پاڼه په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې او پخلاینې هڅې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې د 2018 کال راپور په دې هیواد کې د ملکیانو تر ټولو زیاتو تلفاتو یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره امنیسټي انټرنیشنل لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یونا ما راپور اندیشمنونکی دی. د راپور له مخې په 2018 کال کې 1993 ملکیان وژل سوي دي. راپور دا هم ویلي چې په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی د طالبانو او داعش ډلو د حملو د لا ډیرېدو له کبله دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل آخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله څلورو افغان ښځو په ګډه لیکلې ده. په مقاله کې ویل سوي طالبان له امریکایي استازو سره او افغان جګړه مارانو سره خبرې کوي، خو د افغانانو له انتخاب کړي حکومت سره نه. له دې سره افغانان اندېښمن دي چې آیا دا ټولنه په اوسني حالت کې نوره هم پاتې کېدای سي چې ژغته یې بې اعتنايي ښودل کېږي. د مقالې لیکوالان یې لیکي افغانان په دې باور دي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري او دا څنګه امکان لري چې ډیموکراسي دي په داسې حال کې پاتې سي چې خوندیتوب یې سختریدو ته په لاس ورکړل سي. مقاله یادونه کوي که څه هم زرګونه کیلومتره لیرې د تړلو دروازو شاته د سولې خبرې روانې دي، افغانان د خپلو توپیرونو په هیرولو سره راټول سوي دي. په ځانګړې توګه ښځو د سولې د مذاکراتو په برخه کې یو پلان وړاندیز کړی دی. مقاله لیکي افغانان د روانو مذاکراتو چوکاټ ځکه ردوي چې غواړي د افغانستان په سوله کې د دوی نظر ته هم ځای ورکړل سي. مقاله وایي اوسنی افغانستان دوی لسیزې مخکینی افغانستان نه دی. افغانانو د سیاسي، ټولنیز او کلتوري ادارو د بیا رغونې په برخه کې له 2001 کال راهیسې نه هیرېدونکي کارونه کړي دي. د مقالې دغو ښځینه لیکوالانو لیکلي په مذاکراتو کې تشې ژمنې کېږي چې له طالبانو سره تر سولې وروسته به هم د افغان ښځو حقونه خوندي پاتې سي، خو ښځې پوهېږي چې حقونه یې له خطر سره مخامخ دي. مقاله په پای کې وایي د ښځو حقونه تر هغه وخته خوندي نه سي پاتې کېدای چې د افغان ښځو او ځوانانو خبره نه وي اورېدل سوې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلای شئ. نن د سرتیری ملي ورځ لمانځل کیږي. په بلخ زموږ همکار له افغان سرتیری سره په دې مناسبت خبرې کړې دي.
ګلاغه
د کوم ځای څخه؟
ننګرا ولایت.
بچیر د تر سره کوي
فلور د سرو شایم کې.
نن د سرتیری ورځ د پیام د څه دی ولسته؟
زما دا پیام د ټولو افغانانو ته، ټولو اردو ملي سربازانو ته چې دا ورځ په خوشحالۍ سره ولمانځي او څوک چې په کورونو کې ناست او په هغه کې دغه راشي اردو ملي ته راشي او په افغانستان خدمت دی، د افغانستان خدمت دی، د خلکو خدمت دی.
خلق ملاتړ تاسو سره څنګه دی؟ خلق ملاتړ نه خوښ کې دی
او مونږه د بلخ ولایت د خلکو د ملکی خلکو د ملاتړ نه خوښ یو او خوشاله یو. د حکومت ته دا پیغام چې راشي اول د افغانانو په اړه چې سوله وکړي، سوله راشي او کبه سوله نه کوي، خبر د افغانستان د خبرانو ته، د اسلام د خبرانو ته احمدونکو جواب ورکړي.
تاسیزم غغله ازادي راډیو اورې. د پاکستان د بارنوي چر وزیر شاه محمود قریشی ویل دي چې د پاکستان پر وړاندې د هند تهاجمي دریز د افغانستان د سولې پروسه زیانمنول شي. دا دوهم ځل دی چې پاکستاني چارواکي د افغانستان د سولې مسله د اسلام آباد او نوي دلی په کړکیچ پوری تړي. سالم محمد سالی د دې موضوع په اړه د سیاسي مسایلو لښنون کې عبدالکریم متین سره چې د پکتیا او غزنی د والی په توګه دند تر سره کړي مرکه کړي ده. په پیل کې پښتنه کړي چې د پاکستاني مقامات او د سرګندونې کوم پیغام رسوي؟
وار وار باندې د سیاسي شنن کو تاسو او بملي مشرانو دا ویل دي چې د افغانستان موضوع یا بملي ده هغه تاسو یا هم خداخل منطقوي ده د پاکستان د چارواکو همدا خبرې د دې دا ثبوت ده او پاکستان باید خپل پښتني خبرې له یاده ونه باسي چې افغانان د خپل جګړې غم خپل وخوري دوی باید ورپیاد کړي چې دوی همداسې خبرې کړې نن چې دوی دا خبره کوي یو رقم په ځان باندې خپله عریضه کوي چې دوی د افغانستان په جنګ کې هغه څلوېښت کاله ښکېل دي او د دغې جګړې فیول هغه هغه د سوخت مواد ستراتیژي او پلانونه دوی برابروي له یوې خوا د دوی دا ادعا دا ښکاره ثبوت د دوی له خولې ثبوت په دې جګړه کې دوی امریکن ښکېل دي تقریبا یو رقم یې رهبري کوي دا خبره دا ثبوتوي چې د افغانستان موضوع حداقل منطقوي ده په دې کې هند ایران او منځنۍ آسیا چین او دا هیوادونه امریکن متاثر کېږي له دې جګړې
دغه ډول څرګندونې په ښکارا خبره ده چې د وضعیت له شکېدو سره مرسته نه کوي پاکستانی چارواکي چې په وار وار دا خبره کوي له دې خبرې څخه څوک ګټه پورته کوي او د چا په تاوان تمامېږي
د دې خبرې څخه دوی کوشش کوي چې دغه د دې او د هند د کرکېچ کې خصوصا د متحده ایالاتو یا د امریکا او د ناتو په راکښ کې ځکه دوی دا ویره لري چې که هند نور هم دغه حمله ته دوام ورکړي په پاکستان اقتصاد امنیت او سیاسي او زابه ډیره ګډوډه سي پاکستان کې تر پخوا ډیر عميق درزونه موجود دي چې هغه ترمنځ کې لاندې لکه جولوجستان چې وايي په ترمنځ کې لاندې غټ غټ درزونه دي پاکستان کې هغه سي غټ غټ درزونه دي خو دمت کې ستر رښت کاریږي چې په یو دراس سره کې داسي له دوی نه بلوچستان او پښتونستان او سندو د امنیت کې جلاسي دا جنجالونه تمام د وازادوی ته بالکل زمينه مساعده او پاکستاني سیاستوال په دې باندې ډېر شپږي په دا خاطر دوی نه غواړي چې دا کرکېچ نور هم دوام پیدا کړي او غواړي چې له دې په دې کې د امریکا او روسانو هر څوک چې وي او برسته وکولای شي له دې جنجال نه ځان خلاص کړي د افغانستان موضوع ویني ورکوونکي زخم یا لوت زخم د امریکا لپاره چې هر ورځ ترکړي یا امریکا هم او ټول نړۍ هم نو بنان دوی پاکستانيان د سی وای چې ک په دغه موضوع کې تاسو له موږ سره مرسته نه کوي موږ افغانستان نور هم درته کړو او درته زوروې نو د افغانستان کړونه اوس هم د خپل لپاره کړونه ده او د ناتو لپاره کړونه ده نو بلان دی واضح اعتراف کوي چې په دې جنگ کې دوی دي او د دې ګټه به پاکستان ته بالکل نه رسیږي هنتم اصلا په جګړه کې خپله پوهیږي چې هیڅوک ګټه نه کوي ګټه به بیا هم هغه تروریستي ګروپونه کوي په نهایت کې به تر ټولو خطرناک خندا ګروپونه پاکستان ته تمام
په دې وروستیو کې په ایران کې خونړی حمله وسو چې ایرانی چارواکو یې تور په پاکستان کې ډیره افراطی ډلې وګڼلې دغه راز د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروستي حمله هم د هند عکس العملونه پارولې چې مسولیت یې هغه ډلې اخیستې چې په پاکستان کې ډیره ده نو دغه حقیقتونو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو ناتو تړون او نورو شریکو هیوادونو ته څه کول پکار دي
ګورې دا ستګونه چې ټول نړۍ په دې پویږي څوک اعتراف کوي څوک نه کوي اصلي مرکز د پالنې روزنې تمویل ټول مسایل په پاکستان کې دي دا د هغه ویروس یا خطرناک ویروس پالنه ده چې کله ور د پاکستان چوکاټه وو بیا پاکستان ته موزر ده او ټول نړۍ ته موزر ده په دې متحده ایالات او ناتو خپيږي چې کوم دغه ویروس وځي نو ایران هم تر په امن نه ده عربي نړۍ هم متحده ایالات هم اروپا هم اما په نظر پام دغه شرایطو کې ډیر ژر باید متحده ایالات په دې منطقه کې وسکیل هم ده او نو د نړۍ نور ستر قدرتونه عاجل همدغه دواړه هیوادونه لکه د موتاس پښتنو کې و استلاده چې دبره دي دبره معنا دا ده چې نور به څوک تعرض نه کوي تر څو چې جرګه فیصله کوي دوی هم د سی وتیه کې دي او دواړه خواته وایي چې نور به هیڅ حرکت نه کوي موږ د موضوع خپل دسته حل کوو که د سی یو قویان مداخله نن و نه کوي سبا ته به مجبور کیږي چې مداخله وکړي چې هغه هم مداخله به د امریکا د فارم ډیر ګرانه تمامېږي پاکستان ته هند ته او ټول نړۍ ته
د پکتیکا او غزنی په خوانی والی او د سیاسي چارو کارپو عبدالکریم متینو چې د افغانستان د سولې په پروسه د پاکستان او د هند د کډکیج د اغیز په اړه د پاکستانی چارواکو د سرګندونو په عکس العمل کې لازادي رډو سره خپل نظر شریکاو
ا ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې په بلخ کې د یو شمیر ښوونځیو مسؤولان او زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه لري. خو له هغې مخکې اوس 8:30 بجې شوي دي. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې د شنبې په ورځ بیا له سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په دهرادون کې له آیرلند سره خپله لومړنۍ ورځنۍ مسابقه ترسره کوي. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست نوې ودانۍ پرانستل شوه. پر دې ودانۍ 30 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. متحده ایالاتو اروپایي ټولنې روسیې او چین اندېښنه څرګنده کړه چې د اټومي وسلو لرونکو هند او پاکستان ترمنځ شخړه به ښایي له کنټرول نه ووځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون مسکو ته لاړ او د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې په سوریه کې د ایران د نفوس او فعالیتونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په پاتې برخه کې 2 پروګرامونه د بشري حقوقو پروګرام او د غرض ژوند په شیبو کې اوریدلی شئ. خو له هغې مخکې په بلخ کې د ښوونځیو د زده کوونکو د ستونزو موضوع راخلو. په بلخ ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي د تعلیمي کتابونو له نشتون شکایت لري او د پوهنې اداره بیا د یاد ستونزې هلته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د پوهنې اداره د یاد ستونزې په منلو وایي چې مسأله د مرکزي دولت سره شریکه شوې او راتلونکو 3 میاشتو کې به ستونزې حل شي. په دې اړه له بلخه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ اورو.
د بلخ په مرکز مزار شریف او شاوخوا سیمو کې زده کوونکي په ښوونځیو کې د تعلیمي کتابونو له نشتون او کموالي شکایت لري او وایي چې د بلخ د پوهنې ریاست د هغوی د تعلیمي ستونزو د حل په برخه کې بې پامه دی. د مزار شریف د ګڼ شمېر ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو لخوا ورته کتابونه نه دي ورکړل شوي او کومو کتابونو ته چې هم لاسرسی لري هغه د تیرو کلونو زاړه او شړېدلي کتابونه دي چې ترې ګټه نه اخیستل کیږي. لا دغه زده کوونکو 2 تنو یې ازلی راډیو ته داسې وویل.
رامش
جان، د کجا درس میخونی؟
د مکتب غلام رسول سینایی.
چه قسم از وضعیت کتاب دارید ندارید؟
کتاب نداریم، تابال توزیع نکده، آنا پیسه نداریم که از بازار بخریم، آنا باید از راستیت معارف میخواییم که در ما کتاب بده.
فردوس.
در کجا درس میخونی؟
در مکتب وزیر اکبر خان.
چند تا کتاب داری؟
3 تا.
دیگه کتاب ها را چه قسم از مکتب میتبرید؟
نه میخریم، راستیت معارف، 10 تا کتاب دیگه بیده.
همدار است بلخ د پوهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې په څه باندې 600 لومړنیو منځنیو او لیسو ښوونځیو کې له 600 زره څخه زیات زده کوونکي په تعلیماتو بوخت دي چې د مسلکي ښوونکو د نشتون تر څنګ د کتابونو د نه لرلو سره هم مخ دي. د بلخ د پوهنې ریاست مشر محمد علي اميري ازادي راډیو ته وویل چې هغوی دا ستونزه د افغانستان د پوهنې له وزارت سره شریک کړې ده او دغه مرکزي بنسټ ورته ویلي چې د بلخ په ښوونځیو کې به د کتابونو د نشتون ستونزه په راتلونکو میاشتو کې حل کړي. ښاغلی امیری وایي چې په 1991 کال کې دوی له 650 زره څخه زیات جدید شموله زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کوي چې اساسي ستونزه به یې هم د کتابونو نشتون وي. هغه په دې اړه وویل.
دقیقا نه، این مشکل امسال هم پای برجاست. کتاب های دوره مکتب ابتدایی ما در اکثریت مکاتب ما کم است، تا هنوز به دسترس ما قرار نگرفته و ما نیازمندی های خود دستیک ساختیم با مقام وزارت معارف و از ما خودشان تقاضا کردن، همه گیش شریک ساخته شده. مطمئنم خبرهای خوشی که در راه هست، کتاب همش دامت باید داخلی بساز بپاریده شده و تا ماهای آینده یا تا 2 ماه یا 3 ماه دیگه فکر کنم کتابا انشالله که باز اساس ما قرار بگیره. ولی مشکلات هنوز باید برجاست. شاگردای جدید شمول در ولایت بلخ بیش از 56 هزار شاگرد ما امسال آمادگی جلب و جذب داریم.
بلخ د شمازون له مهم او مرکزی ولایتونو څخه شمیرل کیږي. خو لا کلونو را په دې خوا په کې د ښوونځیو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو د نه لرلو تر څنګ د کتابونو د کموالي او په مورنۍ ژبه د زده کړو د زمینې د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام نومې ومنئ. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همایم